ولی به علت زیقی وقت نتوانستیم که برایتان نشر کنیم. در برنامه ساعت 9 منتظر این گزارش باشین. اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یتمنه کام سلطان سرور قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. در 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونه ته هر کله د رواني او ساعت خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لاندې خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي وای ولسمشر حامد کرزی د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي برید کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له پیښې د امریکا پر ضد خپل دریز د پیاوړي کولو په مقصد کار اخلي. دا راپور وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدې عثمان چمتو کړي.
ولسمشر احمد کرزی د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو او د مرکز او ولایتونو د امنیت له قماندانانو سره په کتنه کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په چمتووالي خبرې کړې دي. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ملکی مرګ ژوبلې د معلومولو لپاره د ولسمشر احمد کرزی لخوا د استول شوي هیات د څېړنو نتایجو په ولسي جرګه کې د دې ولایت د ځینو استازو عکس العملونه راپارولې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په ژنیو کې د سوریې د سولې په کانفرانس کې د ایران د ګډون یا نه ګډون په اړه له پرونیو ناڅاپي تغییراتو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبره بېرته یقیني شوې ده. پوره خبرونه واوري. ارګوای چې ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو او د مرکز او ولایتونو د امنیت له قماندانانو سره کتلي دي او له هغوی سره یې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په چمتووالي خبرې کړې دي. د ولسمشر د وایندوی دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې په دې غونډه کې ولسمشر کرزی د انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنیو چارو د وزارت د چمتووالي راپور هیله بخونکی وباله او ویل داسې ښکاري چې راتلونکي انتخابات به د مخکنیو انتخاباتو څخه بهتره وي، خو په شرط چې د نوموړي په وینا بهرنۍ لاسوهنه پکې ونه شي. له ولسمشر احمد کرزی سره د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو او امنیت قماندانانو په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د پولیسو مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو پر دوی بریدونه کم شوي نه دي. افغان حکومت په کابل کې په یو لبناني رستورانت د ورستی برید د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې. چارواکي وایي چې د مرستو دا ژمنه د دوشنبه په ورځ ولسمشر احمد کرزی د دې برید د قربانیانو د کورنیو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د وایندوی دفتر په وی خبر پاڼې کې ویلي چې په دې لیدنه کې ولسمشر کرزی یو وار بیا د ابدي دوغنده او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایه. ولسمشر په دې لیدنه کې ژمنه کړې چې وزیر اکبر خان مینا کې د دې برید د قربانیانو کورنیو ته به سرپناه پیدا کړي او اولادونو ته به د زده کړې زمینه برابره کړي. د جمعې په شپه په کابل کې پر یو لبناني دستوران ځانوژونکي برید کې 13 بهرنیان او 8 تنه افغانان وژل شول. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ملکی مرګ ژوبلې د معلومولو لپاره د ولسمشر احمد کرزی لخوا د استول شوي هیات د څېړنو نتایجو په ولسي جرګه کې د دې ولایت د ځینو استازو عکس العملونه راپارولې دي. دې هیات په خپل راپور کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د 12 ملکیانو وژل کېدل تایید کړی ده. په ولسي جرګه کې د پروان استازي میر رحمان رحماني ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې هیات د څېړنو پر نتایجو شک څرګند کړی او د سیاسي انګیزو پر بنسټ یې بللی چې د دې په وینا هدف یې د امریکا په وړاندې د ولسمشر احمد کرزی د مخالف دریځ پیاوړی کول دي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هغه وایي دا حیات چتللی د حقیقت موندنې حیات نه، بلکې یو سیاسي حیات و. دوی چې تللي یوازې په پروان کې یوه پروژه درلوده. تللي حیات نه د طالب په فکر کې و او نه د وژل شویو خلکو په فکر کې. دې حیات واقعیتونه نه دي منعکس کړي. خو د دې حیات یو غړي حاجي اقبال ساپی بیا دا ادعاوې رد کړې او د خپل راپور پر حقیقت ټینګار وکړ. ښاغلي ساپی ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر احمد کرزی له څو کلونو راهیسې په وار وار د افغانانو پر کورونو د بهرنیانو د عملیاتو او ملکي مرګ ژوبلو مخالفت کړی او دا د نوموړي نیوه دریځ نه دی. پام وکړئ څو نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. د دوشنبه په ورځ د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. رسنۍ د امنیتي چارواکو له خولې وایي چې په دې چاودنه کې چې یو پوځي مرکز ته نږدې په یوه مارکیټ کې شوې، شپږ پوځي کارکوونکي او اووه تنه ملکیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې چاودنې د ګڼې ګوڼې مارکیټ په ماتو ګډو بدل کړی چې د انسانانو د تنو ټوټې پکې شیندل شوې وې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د ابدیت غندلی دی. په ژنیو کې د سوریې د سولې په کانفرانس کې د ایران د ګډون یا نه ګډون په اړه له پرونیو ناڅاپي تغییراتو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبره بېرته یقیني شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یکشنبې په ورځ ایران ته بلنه ورکړه چې په غونډه کې ګډون وکړي، خو خپله بلنه یې د واشنګټن د فشار او د سوریې د اپوزیسیون له دې ګواښ وروسته چې غونډه به تحریم کړي بېرته واخیسته. ښاغلي بان وویل د ایران ته وروسته له هغه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې تهران د ولسمشر بشار اسد د نه ګډون په صورت کې د یو انتقالي حکومت له جوړېدو سره موافقه وکړه، او زیاته یې کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ته ډاډ ورکړ چې تهران د مثبت او رغنده رول لوبولو ته تیار دی. د بانوایان مارتین نیسر کې ویل په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر څرګنده کړې ده چې که ایران د سوریې په اړه د 2012 کال د ژنو د کانفرانس له غوښتنې سره سم په هغه هېواد کې د انتقالي حکومت د جوړېدو د پرېکړې منلو ته مجبور شي، نو په راروانه غونډه کې به ګډون ونه کړي. هغه وایي د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران پر دې ښکاره څرګندونو خورا سخت خواشینی شو چې له شویو ژمنو سره یې سمون نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جنیو په کانفرانس کې د ایران د ګډون په وړاندې د واشنگټن لخوا د یو کلک دریځ له ښودلو وروسته په دې اړه څرګندونې کوي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران یو لړ اقتصادي بندیزونه ځنډولي دي. دوی دا اقدام د هغه تایید د ترلاسه کولو وروسته کړی چې وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې عملي کول پیل کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کاترین آشتن د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د شورا له غونډې وروسته د دې پریکړې په اړه وویل.
I'm pleased to say that Iran has implemented
هغه وایي زه خوشاله یم چې وایي ایران د دې هېواد په اټومي پروګرام پورې اړوند هغه تدابیر عملي کړي دي چې موږ پرې توافق کړی وو، او موږ هم د شپږو میاشتو لپاره د یو شمېر بندیزونو د ځنډولو ضروري طرحه تصویب کړه. د دې بندیزونو ځنډول به سر له نن ورځې عملي کیږي. په دې اقدام کې د ایران د پتروشیمی قیمتي فلزاتو او د موټرو د پرزو پر تجارت او همدارنګه د ایران د تیلو پر بای بیمه بندیزونه کمیږي. اروپایي ټولنې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیزونه به لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره د هغې توافق پر بنسټ چې په نومبر کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی وځنډول شي. سپینې ماڼۍ هم د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې د امریکا متحده ایالات به هم د دې توافق سره سم له ایران څخه د ځینو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کانی ویلي د ایران اقدامات د مخکې تګ لپاره مهم ګامونه دي. تر دې مخکې ایراني چارواکو ویلي و چې د دې هېواد په دوو اټومي بټیو کې د یورانیم غني کول ځنډول شوي دي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا معلومات تایید کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو مجلې د خپرونې وړاندې کولو مخکې پام وکړئ دې راپور ته. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزي لخوا د استول شوي هیئت د نتایجو اعلان په ولسي جرګه کې د دې ولایت د ځینو استازو او ځایي خلکو عکس العملونه راپارولي. یو شمیر کسان د نتایجو ته د شک په سترګه ګوري. د پروان ولایت ځینې استازي وایي افغان چارواکي له دې پیښې څخه د امریکا خلاف د خپل دریځ د پیاوړي کولو لپاره سیاسي ګټه پورته کوي. په دې اړه په پروان کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش او راپور برابر کړی چې لنډیزې اجمل اندوړندې کوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د پروان ولایت یو شمیر استازي د سیاګرد ولسوالۍ ته د حکومت د استول شوي هیئت د څېړنو نتیجې غیر واقعي بولي. د پروان د استازي وروسته لاغې عکس العمل ښیي چې د سیاګرد ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزي لخوا استول شوي هیئت د خپلو څېړنو په نتایجو کې وویل چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ناټو په هوایي بمبارۍ کې 12 ولسي وګړي وژل شوي. په ولسی جرګه کې د پروان استازي میر رحمان رحماني د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د استول شوي هیئت د څېړنو نتیجې د امریکایانو په وړاندې د ولسمشر حامد کرزي د دریځ د پیاوړي کولو او سیاسي ګټې اخیستو په بنسټ جوړې شوې دي. ښاغلی رحماني وایي دا هیئت چې تللی د حقیقت موندنې هیئت نه، بلکې یو سیاسي هیئت و. دوی چې تللي یوازې په پروان کې یوه پروشه لرله. تللی هیات نه د طالب په فکر کې و او نه د وژل شو خلکو په فکر. دی هیات واقعیتونه نه دي منعکس کړي او یوازې یوه پروشه پر مخ وړي. همدا چې وایي دولس تنه ملکیان شهیدان شوي، د دې دولسو ملکیانو لیستې وښیي چې دا څوک دي، او بیا دې زموږ امنیتي ادارې تایید کړي چې رښتیا هم دا دولس کسان چې وژل شوي ولسي خلک وو که نه. ښاغلی رحماني وایي د دوی معلومات ښیي هغه کورونه چې نړېدلي پکې وسلوال طالبان وو چې له کورونو څخه یې ډزې کولې. د نوموړي په وینا ولسمشر حامد کرزی د هر هغه چا خبره تاییدوي چې د امریکایانو پر ضد دي. خو پروان ته تللي د ولسمشر لخوا ټاکل شوي حقیقت موندونکي هیئت د ولسي جرګې د دې استازو تورونه رد کړي او وایي ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم د استوګنې پر سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو مخالفت کړی. دا پروان د سیاګر ولسوالۍ ته د تللي هیئت یو غړی حاجي اقبال ساپه په دې اړه وایي: ښاغلی ساپه وایي، زه په بشپړه توګه دا خبره ردوم. تاسو ګورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې مخه باید ونیول شي. په هیڅ صورت بهرني ځواکونه حق نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو سره له هماهنګۍ پرته د افغانانو کورونو ته د تالاشۍ لپاره ولاړ شي. اوس چې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان لوري ته انتقال شوي، که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا ډول عملیات وکړي، امکان لري چې د ولسي خلکو د مرچوب له مخه ونیول شي. ښاغلی صافی دا په کلکه رد کړه چې ګوندې د دوی راپورټ دی په حقیقت ولاړ نه وي او یادې د ولسمشر د سیاسي ګټې اخیستنې لپاره چمتو شوی وي. د سیاګر د ولسوالۍ د ولسي مرګ شوبلې په اړه دا بحث په داسې حال کې راپورته کیږي چې دا مهال یو شمېر افغانان په خپل هیواد کې ځینې وروستۍ پیښې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو له ځنډ سره تړلې ګڼي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې فرشته جلال زئی ته وښي چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې پر لبنانی رستورانت د حمله په اړه د خپلې خبريالې پاميلا کانسټبل یو مقاله خبره کړې ده. پاميلا لیکلي، په ورستیو کې په افغانستان کې د خپل کار د پای ته رسیدو او د خپل همکارانو سره د خدای پاماني په مناسبت د هغوی سره د ماښام ډوډۍ خوړلو لپاره د کابل لبنانی رستورانت ته ولاړم. د افغانستان په تیر هیواد کې چې وضعیت ډیر پیچلی دی او هیڅوک د هیڅ شي وړاندوینه نسي کولای، لبنانی رستورانت نسبتا امن او د تګ لپاره مناسب ځای وو. د رستورانت مالک کامل حمادي چې لبنانی تجار وو، نه پرېښودلو چې د ډوډۍ پیسې ورکړو. کامل د تل په څیر ویل، پرېږدي دا پیسې له حیواناتو سره د مرستې کومې ټولنې ته ورکړي. پاميلا کانسټبل واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکي، حمادي په دې ښه پوهېده چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. حمادي غوښتل چې په یو بل ښه ځای لکه نیوزیلند یا جنیوا کې رستورانت جوړ کړي. تل به خپل هیواد لبنان او نورو هیوادو ته په تګ راتګ کې و، خو هیڅکله یې افغانستان ته شا نه کړه. پاميلا لیکي، هر وخت چې به زه لبناني رستورانت ته ورغلم او کامل به مې ولید چې د تل په څیر په خپل ځای ناست دی، پیسې حسابوي، پر کارکونکو نارې وهي او له زړو ملګرو سره روغبړ کوي، احساس به مې کاوه چې لا هم په کابل کې د آرامۍ د احساس لپاره یو پناه ځای لرم. خو د تیرې جمعې په ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې چې ډیر خلک به د ډوډۍ خوړلو لپاره د لبناني رستورانت ته راغونډ شوي وو، د وسلوالو په حمله کې یو ویشتنه ووژل سول. کامل حمادي هم ووژل سو. پاميلا کانسټبل لیکي، هغه وخت زه واشنگتن ته رسیدلی وم او د خپل کار د میز شاته ناستوم چې یو همکار مې له کابل زنګ راووه او پر لبناني رستورانت د حمله خبرې راورساوه. یو بل همکار چې ورور یې هلته اشپز و، راته وویل چې کامل حمادي د حمله په وخت خپل وسله راخستې وه او د چاودنو، ډزو، وینو او لوګي په منځ کې د خپل مېلمنو د دفاع لپاره یو او بل لورته منډې وهلې. پاميلا وایي، زما په زړه درد سول. په فکر کې راګرځېدل چې نورې ورځې دا وخت به کامل د خپلې مریضي نارنجي په شکې سره خبرې کولې، یا به د رستورانت کارکونکي اداره کول، او که به یې له خپلو زړو دوستانو سره د ډوډۍ پر پیسو ټینګار کاوه. کانسټبل د واشنگتن پوسټ لپاره په دې مقاله کې د خپل یو دوست د ایمیل دا برخه راخستی: آیا دا یوازې د وحشت څخه ډکه حمله وه چې تیره سوه، او که به راتلونکي عواقب هم ولري؟ تایمز اخبار هم په یوه مقاله کې د کابل پر لبناني رستورانت د حمله او دغه رستورانت د یو کارکونکي امرالدین کیسه خبره کړې ده. امرالدین 22 کلن او که په دې حمله کې نه وای وژل سوی نو یوه اونۍ وروسته به یې شیرني خوري وه. د امرالدین کورنۍ ټایمز اخبار ته ویلي هغه به د ورځې د ګارسون کار کاوه او د ماښام لخوا به یې د رستورانت په وړاندې چوکیداري کوله تر څو د خپلې شیرني خوري محفل ته پیسې ټولې کړي.
د آزادۍ رادیوي مجله.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، نورګل شفق یم او تاسو ته د دیونه رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له ارواخا د استاد محمد صدیق پسرلی سره د دوی ترمړینې یو مدمخ کې شوې مرکه اوري. د حکایتونو ترڅنګ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د مشهور فیلسوف سقراط په اړه بحث اورو. دوی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغانستان د پیژندل شوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی جنازه در روان مریض کال د مرغومی په 25مه نیټه د کابل په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال نبی فراهی وویل چې ارواښاد پسرلی ته یو مډال منظور شوی دی. غوښتل مو د دوی په ژوند کې ور وسپارو خو مرګ لومړی شو. نبی فراهی او د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حق ملجمنه وکړه چې که د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی ځینې ناچاپ آثار د دوی په واک کې ورکړل شي چاپ به کړي. حقمل همدارز وویل چې د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې به هم د ارواښاد له آثارو ګټه واخیستل شي. د تېرې دوشنبې په ورځ د کندز ولایت د مدني او کلتوري ټولنو په وړاندیز او د دغه ولایت د ولي غلام سخي بغلاني د امر په اساس کندز پوهنتون ته څیرمه ستر واچ د استاد محمد صدیق پسرلی په نوم ونومول شو. د غزل ستوري استاد تر مړینې څو ورځې وروسته ګڼې ویرنې او شعرونه ورته لیکل شوي. په کابل او ولایتونو کې د دوی یاد غونډې شوي چې له ډلې افغان ادبي بهیر، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر، جلال کوټ ادبي خوځښت، د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه یادولی شو او د پسرلی مجلې راتلونکې ګڼه هم استاد پسرلی ته ځانګړې شوې ده. دیموټیکس نندارتون کې افغاني خالیو د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. سږ کال د جنوري له 11 تر 14 د جرمني په دیموټیکس نندارتون کې چې له شپیتو هیوادونو پکې 1600 استازو ګډون کړی وو، افغاني خالیو د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. دغه نندارتون له 500 لسیزې راهیسې هر کال په جرمني کې جوړیږي. افغان چارواکي وایي نن سبا 1 میلیون افغان وګړي د غالیو په اوبدلو بوخت دي، خو اندېښنه یې دا ده چې لا هم افغانی غالی د پاکستانی غالی په نوم له پاکستانه به هر ته صادریږي. د افغانی غالی اصلي بازارونه په پاکستان، ترکیه، هند، عربی متحده امارات، روسیه، جرمنی او د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. او وروستی خبر دا چې د مهرگان په نامه د فلم د لومړني فستیوال جایزې هنرمندانو ته ورکړل شوې. باختر خبری آژانس رپورت ورکوي چې د روان لمریز کال د مرغومي په 9 د مهرگان په نامه فستیوال کې 140 فلمونه د افغانستان د سینما د ودې، پراختیا او افغاني فلمونو د ملاتړ په مقصد راغونډ کړی شوي وو. د دغو 140 فلمونو له ډلې د شپږو لسزره ډالري جایزو لپاره 14 فلمونه کاندید وو چې په وروستي پړاو کې د مسعود اسلامي جانشین په نامه فلم د بهترین داستاني فلم نقدي جایزه، ستاینلیک او د سرو زرو تندیس خپل کړ.
درنو اوریدونکو، په تیر راډیوي مجله کې مو د ارواښاد د استاد پسرلی د ژوند او ادبي هڅو په اړه د ځینو افغانو لیکوالانو، شاعرانو او د دوی د ملګرو نظرونه په یوه رپورټ کې واوریدل. خو زه مو اوس هغې مرکې ته رابولم چې استاد پسرلی په خپله د خپل ځان او د نورو په ادبي هڅو او کارونو غږېدلی دی. دا مرکه زموږ همکار باراکوال میاخیل ورسره کړې وه.
استاد په پیل کې کدا راته ووایاست چې په ژوند کې مو چې تر ټولو لومړنی کوم کتاب لوستی و، آیا هغه کتاب مو په یاد دی چې کوم کتاب و؟
هغه د مکتب کتاب نو کوم کتاب چې ذوق له مخې مې لوستی هغه کتاب مې یاد نه راځي چې اوس مې د اول مې ناول لوستی و که شعرونو کتاب می ور وسیر ده خود شپتاب یا کلو خبره ده
ساده په پایل کې سړی شاعری الکوالی پهلوی طبعا خپل خاص طرز نه لري او د نورو تراغیز لاندې تاسیم داسته چا د شعر یا د نثر تراغیز لاندې وي په پایل کې کنه
وو ولنه دا اوله خو سم درته ول شي موجودې جملې بم په خپل راتلی هغه رقم شو باجی کوشنیان د لزان سره غنګي وي هغه ځکه موجود وي نو ما هم بغه څنګه غنګي مې وهاله مطلب به ویا بنو پکې خو یو وخت کې چې مې ورته پام شو څو وخت مو کور په قندار کې دوه کاله پلار به مې تلوی افغان اخبار راوړ ما ته به لوس وورو ما پنځو شپږو کلو نو په هغه کې په دا لنډ بهر باندې شعرونه به وطني و ده یا به یوه لنډه کیسه لیکلې وله نو هغه به راته ولوستل چې به ډېر خوشحاله سم کیسه خو به مې خیر په یاد شو چې دغه کیسه د هغه شعر یو دوه بیته به مې په یاد بیا به مې له ځان سره زمزمه کول موسیقی خوب را سان دو خودم لکاله شم خو موضوع نست خدا موضوع خود دلیکاله دزد با پس موضوع کی موضوع چه بگر جدا دامی زور من لسی جن از مواله شم ما خوش موضوع پیدا شم بیا روست روستم به شاعری سر سلام مکتب من خلاصم ما بیکارم من بکور کی لبیاج کم لارم کتاب خانه در لوده کتاب نو سر البته ناول نو تاریخ نو داشیان و آقام ول وست سفر نمیه ما چون لشیر سر جورا ولا بازارت سی بولارم پشتو خونه پیدا که دل یاب درامان بابا جوان پیدا کو تو کلا پستم بیاد خوش خان آثار پیدا کرد فارسی تمیم توجه کرد تعلیم من فارسی که کرده و گوشیدم در جایی که سکسر خلق فارسی شده نو بیا فارسی یک دیوان بم پیدا کو آخا با میل بست بیا سی بل بم پیدا کو آخا با می تریخ خوشت بیا با می اقل بست آخر خبر صاحب و کلیم و نظیری تا ورشیدار بیا می اقل بستن سید بیدل کلیات می پیدا کو یا تیم تو شاعت اکل لاغ می بستل او بیدل شیرون می دیر خوشی جا پا نور بانده که رواخل مصافز دا بیترین شایر دا یا ساعت چه بول ما بیا می دری سلور میسی ارپام نیگی او بیدل که هر اورد بول ما هم راتا نوید پشتو که می یو وقتی دی اجمل سید شایری دیر خوشوا یا چمی تیغا تکلیدم که او بیاد حمزه کلیات چاپ سو آغا املیش سو بول بست د اشرف مفتون شعرونه می ول وستل غوم اثر را باندې خو اوس زه خپل شاعری ګورم دیو پیروی هم نه ده او کډیر هغه سي بوځي داس معلومی شي لکه ته صاحب د بیجل اثر دی په پروتي خو په پښتو ده خو فارسی شاعری کړه نه او ول دا د وښیانو باندې طرف کوم چې بیجل شعر شو عرفانی دل می ده او ما خو نو نه علم نو هم راسته او نه حوصله هم راسته او نه چا مریدم نه چا پیریم نو د ما له دې خبرو سره سره
استاد څنګه چې تاسو ول استاد له شاعر رښتیا هم که ستاسو نوم هم استاسي یو څوک پوهیږي چې دا د استاد پسرلی شعرونه دي په څومره وخت کې مو خپل دغه سبک پیدا کړ او په شعر یا په نثر کې خپل ځانګړی سبک لرل څومره مهم ده ستاسو په نظر
مهم خو ډېر مهم ده خو زه په دې نه پوهېږم چې ما په څومره وخت کې دغه سبک پیدا کړم او شاید اوس هم سب منی پوخ کړی ځکه زه داسې یو بل حواس غوندې یم چې جار شا ښه شی مې ولید کوشش کوم چې دغه ته ورته په پښتو کې م ځولړم ما ټول عمر دغه کوشش کړی دی چې هر ښه شی مې په فارسي کې لیدلی دی په نورو ژبو خو زه نه یم بلد نو دا کوشش مې کړی دی چې پښتو ولې دې محرومه وي ما د بلتي سرانی چې ولیدې په هغه شکل مې پښتو کې ولیکلې بیا مثلا د فروغزاد شاعري چې مې ولیده د یوې ښځې دومره ازاده شاعري نو ولې پښتو کې نه وي بیا په هغه حساب باندې پښتو کې ولیکلې وسم شاید چې یو بل چا دغه څه یو شی پیدا کړم او ډېر مې خوښ شي شاید هغه را باندې اثر وکړي بیا دغه لار هم رانه پاتې بل لار باندې روان شم دا مې امکان لري او د ما شعر دومره پوخ نه ده لکه د بیدل چې له اوله تر اخره پورې یو سبک د یوه لار ده هېڅ تغییر نه کوي
او استاد سبک ستاسو په نظر سبک تاسو څنګه تعریفوئ ځینې ځوانان د ځینو مشهورو شاعرانو په شاعري کښې مثلا کوم لغات کوم توري هغوی زیات کاروي نو دوی هم هڅه کوي چې د هغوی د شعر پر لاره لاړ شي د یو بل شاعر د تورو چې کوم لغات دوی کاروي هغه که وکارول شي هغه سبک جوړېږي که نه سبک یو بل شی دی
نه سبکونه خو ډېر شیان لري اوس مثلا په اروپایي سبکونه خو د فکري سبکونه دي رومانتیزم او پلانیتیزم او پلانیزم او پلانیزم دا ټول هر یو ځان ته فکري مکتبونه دي زیاتره د موږ خواته چې راغلي دي په پښتو په فارسي او په اردو کې دلته سبکونه هغه د وختونو په حساب دي چې په کوم وخت کې کوم رقم شاعري ډېره متداوله وله په هغه ته ورته هغه کوي خو البته بعضې خلک بعضې ډېر لغتونه یا ډېر شیان ډېر استعمالوي بعضې کم استعمالوي نو هغه کم یو سبک جوړېدای شي لکه پېژندل کېږي چې دا د فلاني شاعر دی ولې دا موضوع دی ډېره یادوي داسې مختلف هغه لري سبک خو
استاد ستاسو په نظر زموږ په شاعرۍ او په اوسني ادبي بهیر کې نن سبا ډېر لوی کمبود د څه شی دی ستاسو په نظر
کمبود خو دقت نه کوي اکثره ملګري شعر که غواړې چې څوک یې ښه کړي باید وسواس ته د درجې پورې بیا بیا وګوري بیا بیا اصلاح کړي ما خپل په ځواني کې شاعري مې کوله، خو هیڅ وخت مې کوشش نه کاوه چې چاپ ته ورکم. کتاب په شکل نه اخبار ته مې نه ورکول. د شپې پوهېدم زه اخبار یو پنځه نفر هم نه لولي، هغه ته مې نه ورکول. ما پنځه نفر ولیدي، ما په غلطۍ خبر شي. صبر مې کاوه کاوه کاوه، اخر دغه چې ما کوم شعرونه چې مجلو اخبارو کې چاپ شو، دغه یو هم ما په خپله خوښه نه دي ورکړي. خو یا به هغه رښتین صاحب بیا ولفت صاحب اول راوکړو، خواهش مې له ما وکړو چې راویلې ژورو په ملي ژل مجبوره وسوم. او یا به دغسې نورو ملګرو ما پک نمشکل مثلا صداقت سے براغ مال شرون بے بے شان یاداش کر دلتے بے پزیر کیا کابل مجلا کیا بل جائے بل جائے چاپ کر او زب پہ خوش نہ ما خود تو میں نہ سوی ویل اس بیا و گور ما بیا و گور ما اس نس پتا نو اگر دیر بیا بیا کتل ضرور دی تر کمیت کا شت چھ دس جات وی اس خیام نہ چور بھائی پاتے جی سر شاعرانو کی سبل کیجی دے حافظ سے کلیاتم پہ فارسی کی کڈی یو پنځه سوه غزلې وي او ما د مولانا د درې زره شپږ سوه غزلو مقابل کې چیم نه ده او دغه غزلې اوږدې اوږدې م دي نو دا نه ده خو لیکن حافظ چې غزل سلطان ده په دنیا کې او دغسې مثلا ډېر خلک دي چې کم شی یې ویلی ده سم شی یې ویلی هغه نورو ته هم په درس خوري او په خپل هم د نوم ژوندی پاتې شي ډېرو خلکو په ډېر زیات شاعري کولو خپل هغه حیثیت ته لاس ورکړی ده یوه خبره بیا بیا یوه خبره په بیا بیا په بل شکل په بل شکل تکرار هم ډېر کراسي او بې خوند هم شي
استاد د رزمی یا د حماسي شاعري په اړه ستاسو نظر څه دی ځینې خلک حماسي شاعري سره دوی مخالفت کوي چې یعنې دا د جنگ ترانې دي یا یو څوک جنگ ته رابلل دي څه فکر کوي چې د حماسي مقصد همدغه دی که یا په حماسه کې د وطن یا د خاورې یا د ولس مینه انځورول دي ته م حماسه وایي
خبره دا ده په هر حال حماسه د شعر جز ده او بعضې خلک رښتیا لکه تاسو چې وویل یو وخت بل چا د ما پوښتنه وکړله هغه وویل چې حماسه خو په شعر کې نه راځي دا خو عواطف نه دي دا خو صرف جذبات و احساسات خلقو پاری نو ما ورته جذبه و احساسات هم د شاعري جز ده او بل له دا پخوا یې ګورو په اروپا کې دا د هومر شاعري چې ده هغه ټوله حماسه ده لیکن دومره شهرت چې هغه په اروپا کې لري او دنیا په مختلفو ژبو ترجمه سوې ده ډېره کمه شاعري به دومره مشهوره د عربو شاعري هغه پخوا تر اسلام چې تر اوسه پورې دي ډېر افتخار پرې کوي هغه حماسي وله یا په فارسي کې هغه ډېر لوی شاعر چې پنځه شپږ نفر دوی چې راخلي یو پکې په راش کې هغه راخلي فردوسي هغه حماسي شاعري ده نو حماسه هم خپل ځای لري او خبره دا ده چې اوس او یا په هر عصر کې هغه شاعر چې څه لیکي هغه وخت تقاضا ته دې وګوري چې دا په ګټه اوس کوم ده اوس ما په پېښور کې د جنګ وختونه چې وو هغه جنګ چې موږ له روسانو سره جنګ و هغه وخت کې زیاته برخه مې حماسي شاعري کوله قصیدې مې لیکلې دي نظمونه مې لیکلې دي بعضې چاپ شوي دي بعضې ناچاپه پاتې دي اما اوس هغه لس کاله دولس کاله کېږي چې ما حماسي یو بیت هم نه ده ویلی نه وایم نه غواړم چې نور هم جنګ تود شي اوس صرف د مینې و د مهر و محبت خبرې کوم
استاد ځینې خلک وایي چې هر څوک شاعر کېدای نه شي او دغه شعر یو چاته د الهام له لارې راځي آیا یوازې د الهام په وسیله شعر لیکل کېدای سي که یا د یو شاعر لپاره د کتاب د مطالعې تر څنګ د ټولنې مشاهده هم ضروري ده چې دی باید د خپلې ټولنې د خلکو دردونه او ژوند درک کړي او هغه مطالعه هم ولري ژوره مطالعه
دغه دواړه ضروري دي اوس یو سړی که خوش آوازه نه وي که لاړ شي هر چېرته د موسیقي درس ووایي البته په هغه علمي دستور خو بیا دی ډېر سم ووایي لیکن د خلکو به نه خوښېږي ځکه آواز به بدي که خوش آواز وو که ډېر آشنا هم نه وو زده موږ په دغه اتنو کې چې بعضې خلک هغه وایي د اتن نارې وایي هغه خو یې هم د موسیقي درس نه ده ویلی لیکن دومره خوند کوي چې د هېڅ موسیقي قدم هغه دومره خوندور نه ده ځکه چې دوی آواز ډېر رسا ده نو څه فطري هغه ده چې څوک خدای یو هنر ته پیدا کړي او څه بیا سې کوشش ونه کړي زحمت ونه باسي مشاهدات خپل رسم نه کړي او د نورو آثار ونه ګوري چې د دنیا په کومه روانه ده موږ په کومه روان یو نو هغه بې شی دي بعضې شیان بې شی دي لیکن بیا هم اوچت شاعر نشم ترې جوړېدی نه اوچت لیکوال ترې جوړېدی شي
استاد مخکې د حماسي ذکر وسو آیا د تر انقلاب راوروسته چې کوم ادبیات ولیکل شو دغه ادبیاتو پښتو ادب ته څومره وده ورکړه
دغه د کمیت له نگاهه ادبیات یو په لاس زیات کړل او ما د کیفیت له نگاهه په د جهادي ادبیاتو کې دومره اوچت شی چا نه ولیکل ځکه چې په هغه خوا کې چې جهاد پلویان ول مختلف تنظیمونه وو لیکن په تنظیمو کې یې بیا هم له شعر او ادب سره آشنا نه و. د مشران یې مشار براتل هغه په مجلو کې خپرول، نو ادب وده ونه کړه. کثرت له نگاه ډېر شول، هر سړی شاعر شو، لیکن ښه شاعر منځ ته نه راغی.
په دې یوویشتمه پېړۍ کې پښتو شعر څومره پرمختګ کړی دی ستاسې په نظر، او څومره معیاري شوی دی شعر؟
شعر خو داسې ده، په دې کې شک نشته چې کله چې باچا خان د انجمن اجلا یا فاغینه په نامه باندې یوه غونډه جوړه کړه، بیا یې خدای خدمتګار نوم پرې کېښو. یو خو هغه د پښتون مجله هم خپرول او غونډې به یې هم کولې و، وطني شعرونه دا یې هغه کول. نو یو خو شعر ډېر اوچت کړو. پخوا هم حماسي یا وطني شعرونه په سراج الاخبار کې خپرېدل، هغه کمزوري ول، که پښتو و که فارسي و، اما دوی ډېر اوچت کړل. خو داسې شی شو چې اخر حماسه دی، داسې خلکو حماسي شعرونه وویل په کې لکه اجمل، یا رومانتیک شعرونه داسې خلکو په کې وویل لکه غني خان، یا مثلا هغه متداول شاعري دي غزل شاعري همدغوندې خلک پیدا شو، یا اشرف مفتون پیدا شو. نو یو شاعري ته ډېره وده ورکړه. او دغه و چې یو خو د باچا خان او د ده د ملګرو ډېر کوشش و په دغه لار کې. دوم خبره دا وه چې په پېښور کې د ادبي غونډې و، مشاعري و، دا شی ډېر رواج و. په سلګونو ادبي غونډې وې په ټول هغه کې لر او بر پښتونخوا کې. نو هغه هم وده ورکړه، ښه شیان هم پکې پیدا شو، د کثرت له نگاه هم ډېر زیاته شوه شاعري. او په افغانستان کې دومره شی نه و په هغه وخت کې، ځکه چې دلته خو سخت ګیره یې هم وې زیات وخت و. داسې خلکو حکومت کړی دی، په نوم ظاهر شاه و، خو کار به داود خان په لاس کې و. صدارت په وخت کې هم څو کاله صدر اعظم و، چا څوک قدر نه شوی کولی. بیا چې رئیس جمهور شو دغه حال و. نو هغه د ظاهر شاه په هغه ډیموکراسي کې هم شعر ته د خلکو پام نه و، چون خولې ازادې شوې، هر سړي خبرې کولې. نو په خبرو په مقالو باندې ډېر زور و د خلکو. خو پېښور ته چې موږ ولاړو، له هغو نه مو الهام واخیست، مشاعرې مو هم زده کړې، د نقد غونډې مو هم وکړې، جوړې کړې. بعد له هغه هم د کثرت له نگاه شو سو د افغانستان شاعري، هم د کیفیت له نگاه. اوس تاسې وګورئ دغه د پخوا کابل مجله کې چې بعضې شاعرونه چاپېدل د افغانانو، البته بېنوا صاحب و، مجروع صاحب و، الفت صاحب ته دومره ډېر سلام ده، ځکه له هېڅه یې را شروع کړه. اما اوس زموږ هغه واړه لیکان چې کوم شعرونه وایي، په هغه وخت کې هغه مجلو کې هغه نه و. اوس یې ډېر فکر کړی.
استاده، تاسو خو کیسې هم لیکلې دي، د کیسو په اړه راته ووایاست چې په کیسه لیکلو مو په لومړي ځل کله پیل وکړ، او انګېزه یې څه وه چې کیسو لیکلو ته مو هم مخه کړه؟
کیسې دا لنډې کیسې خو ما یو وخت کې تر دغه انقلابونو جنګونو له مخه سنه به 50 شاوخوا وه، دا لنډو کیسو ته مې ورپام شو، یو څو مې ولیکلې. خو بیا چې کله پېښور ته ولاړو، مهاجر شو، دا بدبختۍ راغلې، بیا نو لنډه کیسه دې مطلب د اشهار لپاره ډېره ښه موضوع وله، خلکو یې ماسر کاوه. بیا مې څو ډېرې ولیکلې، دغه جهادي کیسې وې په اصطلاح. اوس مې نه دي کتلې، نه چې ګرځم نه مې خوښېږي، ځکه هغه وخت یو ضرورت و. نو زه په خپلو اثارو کې کوم حساب نه پرې کوم. دوه ټولګې چاپ شوي دي، شاید یوه ټولګې به بله هم حصه راټولې کړم، خو حساب مې نه دی پرې کړی.
استاد، تاسو ناولونه هم لیکلي دي؟ ناولونه هم تر اوسه پورې څو چاپ دي، او آیا ناچاپ کوم ناول هم لرئ که نه؟
ناچاپ یو ستا خو د هغه خبره ده، پېښوریانو خبره ده، خو زړه مې اوبه نه پېسکي. دوه چاپ شوي دي.
استاد، د پښتو داستاني ادبیاتو عمر یوې پېړۍ ته رسېږي، او په داستاني برخه کې موږ کم کار کړی، څه فکر کوي په دې تېرو لسو کلونو کې آته په سلګونو او په لسګونو ناولونه ولیکل شول، آیا دغه کیسې او دغه ناولونه د داستاني ادب د اصول له مخې څومره سمبولې، او موږ د نورو ژبو له معیاري ناولونو او کیسو سره څومره سیالي به کولای شو؟
له نورو ملکو سره خو د سیالي خبره اوس فعلا موږ به د پېښوریانو غوندې هغه نه کوو چې هر سړی یو ناول ولیکو، په هغه باندې دستي دوی د شکسپیر نوم کېږدي یا د فلامي نوم کېږدي. دا ضرور نه ده، دنیا ډېره مخکې تللې ده، موږ ډېر شاته یو، ډېر ناوخته خبر شوي یو. داستاني نه هغه څه دي چې موږ که لنډې کیسې دي که ناولونه دي، دغه ډېر پیشرفتې کړی ده. مثلا 50-60 کاله پخوا یو دوه ناوله چاپ سو، دوه سره مین رونه و، څه شوي دغه نومونه مې مشیر دي، ډېر برسیرن شیان. اما اوسني ناولونو کې ډېرې عمیقې خبرې دي. اوس تاسې دا د زغم صاحب ناولونه وګورئ، یا مثلا د هغه ناولونه وګورئ، دا احمدي نصیر احمد او ډېر ښه ناولونه دي، یا دغسې د یمل وال وګورئ، یا هغه د اجمل اوبه وړی وګورئ. نو دا اوسني ناولونه دغسې ډېر دي، خو د ما هغه نومونه هېر شي. ډېر ښه دي، ډېر ښه ناولونه دي، واقعي ژوندان من جوړوي، فکر هم ورکوي. او بله خبره دا ده چې هغه د کیسې نثر یې هم زده کړو خلکو. پخوا خو د مقالې په نثر به یې لیکل، مقالې اخبارو لپاره لیکلې، کیسه به یې هم په هغه نثر لیکله، هر شی ځاته یې حساب لري. نو اوس ډېر ښه شوي، دغه د نقد غونډې چې جوړې شوې، شعر هم ښه شو، نثر هم ښه شو.
استاده، ډېری خلک د کیسو او ناول لیکلو سره جوړ نه دي، وای چې موږ باید په دې وخت ځای نه کو. خو څه فکر کوي پښتو په ابتدایي حالت کې نه ده، موږ باید کیسو او ناول لیکلو ته وخت ورکو کنه په نورو برخو کې باید کار وسي.
زه به یوه کیسه درته وکړم. یو وخت کې زه کابل ته راغلم له کندوز او کشران خلک نو دلته مشرانو کې یو نومې نه ادم اوس مړه دي خدای دې وبخشي لوی سړی و. هغه ته ما وویل مال پلانې صاحب دغه کیسو ته م وخت ورکوي، دا لنډې کیسې و ناولونه و ډرامې و دا شیان، دا دنیا په دغې خوا روانه ده. هغه راته وویل وای کومه ژبه چې په کیسو په ناولو په ډرامو باندې مخته چې خدای دې د قیامت په ورځ نه مخته بونځي، تر هغو ټولو موږ ته ګرامر ضرور، موږ په قاموس کار ضرور بو، موږ په ګرامر باندې کار ضروري ګڼو، ادبیاتو تاریخ را ژوندي کول ضرور ګڼو. البته دوی کم خلک ول او کارونه ډېر مخته پراته وو، هغه خو بیا ګنو داسې دغه خبرې کول و چې ما غوندې یو نفر چې د تحقیق سړی نه و چې ما یې زړه راتوره وو، لیکن موږ ونه منله ورسره. ما ورته وویل مال جناب ټول عمر د پښتو کورسونه جوړ کړي، دا پښتو به په خلکو کې ونه مني ځکه په زور باندې کلی نه کېږي، او د ګرامر او د قاموس جوړولو ساتل خو ضرور دي، لیکن که وایې چې عام خلک به پښتو ته توجه وکړي، ګرامر څوک نه لولي. په زرو نفرو کې یو نفر که ګرامر ولولي یا ځان پرې پوه کړي، او بل اوس دغه شیان په فاکولتو کې بېلېخه وایي. پخوا زمانه کې خو مکتبونه او فاکولتې نه وې، اوس خو ستا په علمي توګه درسي توګه یې زده کوي. نو تاسې هم بینځرما بینځرما هغه دې مغه وایي ته هم دغه ورته چاپی نو له دې به څه جوړ شي. ما خپله تجربه ده د محمد ګل نوري مرحوم ملي هنداره سې چاپ سوله نو له ما سره وه په چاردره کې مېمن خانه کې په تاکچه کې دغه ملي هنداره پرته وه، نو زه چې مېلمه نه ونو یا څه به مې هغه ولوستله چې زه به ولاړم د شپې د موږ یو ناظر و ده چې لږ لږ سوادګی یې درلود، هغه به دا دیقانان راټول کړي و یغو ته په مېمن خانه کې هغه قصه کوله تر نیمو شپو پورې به دوی ورته ناست وه قصه بیا ارمېده. په دغه دغه کې دوه درې نفره باسواده شو د ناول یا د کیسې دغه برکت هم د ده زه خپله کیسو باسواده کړی یم. څلور سنف مې درس ویلی دی، ملا ته نه یم ورغلی چې درس ځینې ووایم، خو دغه ناول لوستی دلته کیسه لوستی هلته یو شعر لوستی زوقي ته خو لږ سواد راځه کو دغه ده اوس لیکم هم، نو که مې باسواده بولي که بېسواده دا خو د هغه برکت ده. تر اوسه په ګرامر نه یم خبر.
استاد مخکې تاسو د کره کتنو د غونډو یادونه وکړه، د پښتو چې کوم دغه ادبي تحریکونه دي د کوزي پښتونخوا له ولسي ادبي جرګې رانیولې بیرته د کابل تر افغان ادبي بهیره پورې، دغو ادبي تحریکونو د پښتو په واده کې څومره رول لوبولی دی؟
دغو په دې کې شک نشته. ما لکه له مخه شاعر څوک باچا خان په وخت کې هم دغه شیان وو، بیا دغه کامل مومند او قلندر صاحب وو، دغه څو نفر دغو حمزه صاحب دغو به دا غونډې کولې او سم نقد پرې کوو. شاعری خلق ته ورو پیژندله، شاعران یې په دې پوه کړو چې په کومه لار لاړ شي، او هغه شي پښتو ډېره وده ورسره وکړه. موږ هم افغان ادبي بهیر چې جوړ کړو په دغه هدف باندې، او دا په افتخار سره وایم چې پښتو ادب په وده کې که ډېر نه وي نو بیا هم زیاته برخه د افغان ادبي دي دا نقد برخه ده چې خلک یې له سمې شاعري سره اشنا کړو.
استاد ستاسو په اثارو کې د غزنی د شاوخوا سیمو یا د کندوز د شاوخوا سیمو ډېر لرغوني هغه توري چې بیخي په ادبیاتو کې خو ذکر سوي نه وو د خلکو له خولو څخه هم تر ډېره لوېدلي وو. ستاسو په ټولو اثارو کې دغه توري شته؟ آیا د هرې سیمې په هره سیمه کې چې کوم دغه سوچه توري دي چې هغه باید ورکېدو وژغورل شي، د دې لپاره باید څه وسي؟ آیا دغسې په اثارو کې باید وکارول شي که یا دغسې باید راټول شي؟
ټول دا په هر حال ضرور ده. په اثارو کې هم که داسې کم کم راټولېږي چې هغه لوستونکي د تکلیف باعث ونه ګرځي، نو هغه لوستونکی هم په هغه کې پوهېږي، په هغه جمله کې پوهېږي چې د دې لغت معنا څه شی ده، خپله ورته متوجه کېږي. او ما څه راټول کړي دي خو ما دغه ژبه له خلکو زده کړې وله، په غزني کې چې وم مورنۍ ژبه مې وړې له خلکو زده کړې وه، یا له موره یا له پلاره یا له کلیوالو. چې کندوز ته ولاړو بعضې شیان نور پکې راګډ شو، د غنج کې د خلکو بعضې اصطلاحات په هغه مجبور وو، خو هغه به ووایم سړی په خپله ژبه ښه فکر کولی شي. اوس که تاسو دغه فکر کوئ که دا په فارسي یا په اردو یا په بله ژبه باندې فکر کوئ، فکر کار نه کوي. په پښتو کې به فکر کوي بیا که د پاره ژبه لیکو، فکر په خپله ژبه کې کېږي. او خپله ژبه خو هغه شی دی چې تا زده ده، تا ډېر اورېدلې ده، هغه لغتونه هغه اصطلاحات دي.
استاد په پښتو کې د ژباړې برخه هم کمزورې ده. موږ مثلا په ډېرو علومو کې موږ کتابونه نه لرو. ځینې ځوانان که فرزند یې ښه شعر نه شي لیکلی، ښه کیسه نه شي لیکلی، هغوی ته تاسو څه وینا لرئ چې دوی باید که نورې ژبې زده وي ژباړې باید راوکړي؟
ژباړه خو موږ د ژباړې لپاره ډېر کوشش وکړو چې ژباړه تر هر شي له مخه ضرور ده، ځکه په ژباړه کې ډېر اسانه سره ډېر معلومات موږ پیدا کولی شو. موږ فرهنګي برخه ډیره غني کیږي ډیر آثار من سره چې اوس یو ناول تاسو لیکئ په دغومره وخت کې په غومره سوچ غومره زحمت باندې کوم خارجي ژبه هم زده وي لس ناول په دغومره وخت کې لیکلی شي نو ولې هغه ونه کړي او بل نوې دنیا سره به ماشنا کوي او زه خو که ناول لیکم خو هغه محیط کیسې به لیکم چې هغه بیا لیکه خلک هغه قصه هغسې نه وي په هوشیانو باندې هر څوک خبر در شا لیدلي دي ګوري ټولو مشاهده ده اما که ته اوس د یو اروپایي یا د یو امریکایي یو شی را ترجمه کوي خو نوې دنیا دې موږ ته خلاصه کړه نو ژباړه ډېره ضرور ده
استاد په نړۍ کې وخت چې مثلا په ځینو هیوادونو کې به د بیان پر ازادۍ باندې بندیزونو لیکوالو به په مستعارو یا په فرضي نومونو لیکنې کولې او لیکنې بیا هم په سمبول یا په علامت کې کولې په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې سوي دي ځینو خلکو په فرضي نومونو لیکنې کړې دي تاسې هم د زرکې او د پیغلې شارو په نامه په مستعارو نومونو باندې شاعري کړې ده دې ته په کوم نظر ګورئ آیا د اړتیا له مخې دغسې یو کار باید سړی کله کله وکړي که څنګه
ضرورت له مخې خپل نوم نشي یادولی یا ورته د سر خطر وي یا بل خطر وي په مستعارنامه لیکي یا مثلا ما چې دغه پیغلې شارو د پیغلې زرکې په نامه باندې لیکل د دې لپاره شو خو که زه ولیکم یو څه پوه شي نارینه یا ته د ښځو احساسات لیکي یا خو د یو پیغله ورته جوړه کړه چې هغه ووایي چې دا ښځې لیکلی دی نو ښځې تشویق شي هغه د تشویق هم شي په ټول افغانستان کې د یوه شاعره نه اوس د ښځو بهیر ته ورشه بله دنیا ده تشویق شي احساسات خپله خبره کوي نو دغه کومک خو مې کړی دی ورته
استاد په پښتو ژبه کې د اټوبایوګرافي د ژوندلیکونو د لیکلو دود هم بیخي کم دی اوریدلم د ستاسیم خپل ژوندلیک لیکلی دی خو لانیمګړی دی په دې سکرت وایي چې خپل ژوندلیک کوم څومره لانیمګړی دی او د ژوندلیک د لیکلو په اهمیت کې څه راته وایي
ژوندلیک خو ډېر ضروري شی دی یو خو خپل هغه څوک چې ولیکي نو فکر وکړي چې زه زیاتې نمره ما بدي شوم هغه خپل خاطرات یې ټول ژوندي کړل دوم خبره خیره خو د شخص خبره ده دوم خبره دا ده چې هر څوک له ګوښې زاویې ژوند ته د ژوند ټولو شیانو ته ګوري چې په یو ښار کې په یا په یو کلي کې په یو کوڅه کې څوک ته سره ووسو هغه یوه موضوع ته بیا په یو شکل لیکې زه بیا په بل شکل لیکم ته بیا له یوې زاویې ورته ګورې زه بله بلې زاویې ورته ګورم نو دا لوستونکو ته ډېره ګټه لري لکه دوی چې موجود وو په کې په هغه معامله کې له د ژوند لیکه کې او بله خبره دا ده چې لیکوالي چې له هم ښه زده کړي چې بله موضوع نه وي در سره دا خو اسانه خبره ده خپل خاطرې خودې په یاد وي لیکه او راغله دا چې ما لیکلې ده وما یو وخت کې شروع ورته وکړله ومې لیکله ډېر شی مې لیکلی ده تقریبا یو نیم زر دوه زره صفحې به شي خو ګډوډ مې لیکلی ده چې کوم شی کومه ورځ په یاد راغلی ده هغه مې په هغه ورځ لیکلی ده تسلسل نه لري د داود خان تر وخته پورې مې رارسولې ده خو ګډه وړه داود خان په وخت کې ظلم و فجایع دومره زیات و بیا د خلکانو په وخت کې بیا د روسانو په وخت کې بیا دلته چې کومه یوه خاطره به ثبت کړې په یوه ورځ کې به هم شل کیسې واربېدې کومه یوه به د حافظې ته سپارله هغه پخوا خو داسې و چې کله کله به یوه پېښه وسول هغه کې به ډېرې شپې خلکو خبرې سره کولې حقیقت پرې معلوم شو هغه به دې ولیکله اوس خو داسې څو چې ثبتول ډېر مشکل و
استاد پښتانه په څو برخو کې سره ویشلي دي هغه خواته هم دي او دې خواته په منځ کې ډورنډ کرښه ایستل شوې ده دغسې یو کار څنګه کېدلی سي چې دغه لر او بر پښتانه د خپلې ژبې د ودې لپاره یو ګډ کار سره وکړي او د خپلې ژبې ته وده ورکړي
دا خو ډېره ښه خبره ده اوس دا خو ضرور نه ده دوه سکه نیم ورونه هم وي سره جوړ هم وي سره ګران هم وي لیکن په کور کې دیوال سره چیر کړه ورور هغه کور یې دی تا کور یې دی ما په دې خو نه سره جلا کېږه چې الفت صاحب خبره ده وایي ورور که په کور که په لاهور وي پردی کېږي کله په جدایي د قرابت چلچله کېږي کله نو دا قرابت چلچله به نه سره ښکوو دا د ادب له لارې چې ناسې ولاړ یو هم فکري یو دي د همجلۍ له لارې سره ورونه یو موږ بعضې کله کله ډېر شیانو ته ډېره باد هوا ورکوو مثلا د اصطلاحاتو ته یو ځای یو اصطلاح وي چې زه راواخلم وایي په دې خو خلک نه پوهېږي دا مه لیکه نو چې دا ونه لیکم وي تا پخوا په اصطلاح زه نه پوهېږم چې اوس لستر ځنې سره ناست یو دا خو نه کېږي ټولې ژبې ټولې لهجې محترمې ټولو ته احترام قایل شي خو په جمن کې به کوشش کوو چې یو بین الافغاني لهجه لکه تر اوسه سره شروع شوې ده دغه لیک لپاره ومنو سره او دا څوک منل کېږي دا په زور په دعوه نه کېږي هر یو ډله وایي وایي زما ژبه بین الافغاني کېږي ما لهجه دا خو نه شي کېدی نو اوس تر ډېره حده پورې لیکنې چې موږ ګورو بین الافغاني لهجې ته ورته ده بلوچستان ورخو ټول د موږ غوندې لیکي او د پېښور او د دې خوا خلک هم اوس کم کم رانږدې شوي دي او څوکه یو د بل په ژبو په اصطلاحاتو سره پوهېږو بیا به هېڅ بېګانه ګنې بیو
استاد ژوند خپل ورستی ارمان کراته وایست په پای کې
ارمانونه خو دنیا له ارمانو ډکه دغه بیجل صاحب یو باید ته وایي توان اگر همه دوران یا آسمان گردید بگرد خواهش یک دل نمی توان گردید که تر طول آسمان را بگردید یه وزر تر خواهشات اونو سیره گردید نوزو گفتو خود که کم ارمان تا ارمان ولیم خود دیر لوی ارمان می داده دست و رس خدای را ببینی چه بیست وقت نوائیس افغانان یا افغانستان خلق ده غلا و بدبختی و ده فقر لخوا ده پا اول یا پا دوم درجه که دل آخوا سیل نور سر سمسو حتی پسرای مطمئن ساور که زرایل تسر آزا واسمینو ترخله
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری
ژغورون کې او زموږ د لارې خند د دې خبرونې حکایتونه دي چې وګمه رشیدی لولي. سقراط څوک وو؟ په کومه زمانه کې اوسېده؟ د بشر د فکر او فرهنګ په تاریخ کې ولې لوی مقام لري؟ دغه پوښتنې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې استاد نجیب منلې ځوابوي. استاد منلې د سقراط په اړه وایي:
سقراط د میلاد نه مخکې په 480 کال کې زیږیدل دی او تر 399 کال پورې ژوند کړی دی، یعنی ټول یو اویا کاله ژوند کړی. د ده پلار مجسمه جوړونکی او تیږې توګونکی و او مور یې دایي وه.
قابله
زده کړې اوله برخه کې خو ټولې هغه زده کړې دي چې د ټولو اتنیانو دپاره ضرور وي، چې په هغې کې جمناستیک و، موسیقي و پکې او ګرامر پکې شامل وو. دا باید د ټولو اتنیانو زده وي،
دوی د تعلیمي نظام برخه وي،
تعلیمي نظام برخه وه او دا اجباري زده کړې وي. په استادانو کې ارکیالوس یو استاد دی، دیتیم یوه میرمن ده چې د استادانو کې، دا ډېر نادر کار دی چې یو څوک د میرمنو سره زده کړې وکړي.
او بخښه استاد منل په پخوانی یونان کې سره دی چې یو متمدن ملک یا متمدن شهرونه وو، خو ښځو په اجتماعي سیاسي ژوند کې د فعالیت اجازه نه لرله. نو دا تاسو ول چې نادر کار دی، په دې حساب هم نادر دی.
په سیاسي ژوند کې فعالیت اجازه نه درلودله، مګر په فرهنګي ژوند کې دوی همیشه فعال وي. نو طبعا د ځوانانو په تربیه کې هم دوی نقش لوبولی دی، مګر دا چې یو څوک بیا دغه نقش ته اشاره وکړي او هغه په رسمیت وپیژني او هغې نه په درناوي یاد وکړي، دغه ډېره نادره خبره ده. د یتیم د ده د مینې استاذه وه. مینه په زاړه یونان کې فقط کې د څلورو مختلفو عواطفو سره تړلې ده. یو ایروس دی چې هغه شهوانی مینه ده. دویم فیلیا نومیږي، یعنی دوستی ملګرتوب.
یعنی فیلیا شخصي دوستی ده.
فیلیا شخصي دوستی ده. اگاپی د ټولنې سره دوستی ده. او ستورګي هغه د عواطفو سره او د اخلاقي اصولو سره. نو کله چې وایو چې دا د مینې استاذه ده، په دې معنی ده چې یوازې جنسی مینه ورته ښودلې ده، شاید هغې سره هېڅ تماس نه نیولی، مګر دغه ټول هغه اخلاقي ارزښتونه دي چې په اتن کې مروج دي. یو بله ښځه یې اسپزی نومیږي چې هغه د ادبیاتو او خصوصا د بلاغت او فصاحت استاذه ده. د دې تر څنګ سقراط موسیقي ویلې ده، لکه مخکې ورته اشاره وکړله، شعر یې لوستی دی، زراعت یې لوستی دی، هندسه یې لوستی ده، او دغسې نور مروجه علومو. په دغه په خپل وخت کې یو کامل پوه سړی و. د ده د شخصیت یو ټکی مهم دا دی چې د داسې انګیرله چې ده ته وظیفه سپارل شوې ده،
د خدایانو لخوا
ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوانو د عمومي سطحې لوړول دي. نو دی به د اتن په کوڅو کې ګرځېده او خلکو ته به یې درس ورکاوه. د ده درس داسې نه و چې صنف به یې جوړ کاو، رابغه یې په لیکچر به یې ورکاوه. د ده د درس سیستم چې په سر کوڅو کې ورکاوه، جمنازیمونو ته به ته ځوانانو سره به کېناسته، د پښتنو په اساس و.
سوال و جواب د ډایلیکټیک چې ورته وایي همدغه دی.
ډایلیکټیک د همدغه ځین را پیدا شوی چې ده به پښتنې کولی، هغه به ورته جواب وایي، همداسې د پښتنو او د جواب په حساب باندې نفر یا هغه شاګرد واقعیت ته رسېده. د ده په برخورد کې مهم ټکی دا و چې ویل به یې زما مور قابله ده د ښځو سره د ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي، او زه د خلکو سره د فکر په زیږولو کې مرسته کوم. د ده په ذهن کې د دې نه مهم دا خبره وه چې هر انسان هوښیار پیدا شوی دی، ټول فکرونه د هر انسان په مغزو کې شته، مګر انسان یې پر ایستلو نه پوهیږي. نو که چیرې ورسره کومک وکړی شي، هره پوهه چې د نړۍ په برخه کې شته هغه د هر انسان په مغزو کې ده، او هغه کولی شي راوی باسي.
وروسته چې بیا د ده شاګرد افلاطون وایي چې پوهه زده کیږي نه، بلکې سړی ته وریادیږي، دا په حقیقت کې له سقراط الهام اخیستی و.
د سقراط نه الهام
اخیستی و. د افلاطون شاګرد ارسطو چې د منطق د علم بنیاد شدی، نو بیا دغه پیسه کې هم ویلی سو چې په یو غیر مستقیم ډول د خپل د استاد شاګردي کړی ده، لغه نه الهام اخیستی دی.
لغه نه الهام اخیستی و. دا یو ډول د زده کړې سیستم دوی رامنځته کړی دی. د سقراط په نظر باندې په دنیا کې دوه قسمه شیان دي. یو هغه څه دی چې د خلقت پورې ارتباط لري، او هغه یوازې الهي مسله ده، هغې ته د انسان لاسرسی نشته. د خلقت په اسرارو باندې پوهېدل د انسان د وسې وتلې دي، مګر د خلقت نه چې نوره خبره واوښتله، که طبیعي مسایل دي، که ټولنیز مسایل دي، که اخلاقي مسایل دي، دا هر څه د انسان د فکر د زغل میدان دی، او دلته انسان کولی شي چې په دې باندې فکر وکړي، څېړنه یې وکړي او ځان پې پوه کړي.
استاد منلی، زه فکر کوم په دغه خبره کې د سقراط په هغه زمانه کې یو لوی مثبت اړخ دا و چې په تیرو هیرو زمانو کې انسان ځان ډېر عاجز احساساوه، حتی خپل دودونه هم ورته داسې معلومېدل چې په تقدیر کې لیکل شوي دي و همداسې به یي. نو د سقراط له دې خبرې دا نتیجه اخلو چې ده دا وویل چې نه، تاسو کولی شئ چې ډېر څه بدل هم کوي.
د سره دا نظر مو، او له بلې خوا په د ډیموکراسۍ په نظام کې نه هغه څوک چې په خبرو ښه پوهېدل، خصوصا سفسطهیان، هغه کسان وو چې غوښتل چې د خبرو له لارې په نورو باندې اغېز واچوي، نو تر ډېره ځله به داسې مسایل وړاندې کېدل چې خلکو ته پاره به منل آسان وو، مګر په واقعیت کې به د خلکو په ګټه نه وو، چې هغې ته موږ اوسني سیاست کې ورته دیماګوژي یا عوام فریبي وایو. سقراط ډېر سخت د عوام فریبي په مقابل کې درېږي، او دی وایي چې ماته د الهی را دی پاسه سپاندی دا وظیفه را کړ شوې ده چې خپل خلک راویخ کم، خپل خلک په خوځښت راولم، لکه غنځبور چې آسان په خوځښت راولي. غنځبور نرموچی یا غوباره هم کېدای شي در الکو. سقراط په خپل ټولنیز ژوند کې هم فعال سړی دی. اندس نه یو څوک نه دی چې یوازې په ذهني مسایلو باندې بوخت دی. د یو جنګیالی هم دی. په 1402 کال کې
قبل الميلاد کې
د میلاد مخکې 1402 کال کې دی په جنگونو کې برخه اخلي. همدغه جنگونه چې اتن د پلوپونیز په مقابل کې کوي او په دې جنگونو کې نسبتا بریالی هم دی. تکاس کړ دی په 1416 کال کې بیا د کسانتیاب سره واده کوي. کسانتیاب د سیو خزه ده چې ډیره بد خویه ده او د تن ډیر زیات شکایت لري. دا غي نه دی یو زوی پیدا کوي او وروسته بیا یو بل واده هم کوي چې دوه نور اولادونه هم تنه پیدا کیږي. د دې د مالی امکاناتو په اړه باندې ویل شوی دی چې غریب سړی و. ډیر څه نه درلودل خو په کافی اندازه قوي ملګری درلودل.
دا مشهور ده وای ډیر وخت په میلمه و دی خلکو.
خلکو به
ځوانانو خصوصا ډیر خوشاله
ځوانانو خوخاوه او ځوانانو به ورته ملبستیاوي کولې. د خبرو نه به خوند اخیسته او زده کړه به یې نه کوله. نو په دغو شرایطو کې په 1404 کال کې اتن بلاخره ماتیږي او د دیموکراسي نظام اول په یو د اولیګارشي په نظام باندې چې دیرش جنرالان یې په راس کې دي بدلیږي او دغه دیرش جنرالان ډیر زر استبدادي نظام را منځته کوي.
نو دغه وخت چې د مرګ ته 15 کاله پاتې دي
او په دغه وخت کې دی بیا هم په خپل ټولنه کې فعال سړی دی. تعلیم ته دوام ورکوي. افلاطون چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په 1400 کې د شاګرد کیږي. نو د پاخه عمر شاګرد دی او په ټولنه کې داخل سړی دی، اغیزمن سړی دی او دیرش مستبدین یا دیرش
جنرالان
نش کولای چې دی په اسانه ووهي. بلاخره بیا هم په 399 کال کې د محاکمه کیږي او د محاکمې دپاره یې درې تورونه په دوند لګیږي. یو تور دا دی چې سقراط په هغو خدایانو چې د خار خلک منی باور نه لري. دویم تور پچ لګیږي، هغه دا دی چې نوي خدایان خلکو ته ورپیژني. او دریم تور پیدا دی چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. د اول تور په برخه کې خو ډیر د ویلو څه نشته دی.
وبخښئ، څرنګه چې دته اول فیلسوف هم ویل کیږي، لومړی فیلسوف په دې مانا چې ویل به چې هغه خبرې چې بے تعقل منو دی منلو وړ نه دي. نو طبعا د یونان له دودیزو عقایدو سره به د دې استدلال تکر و.
د خلقت په چارو کې د الهي اراده منله، مګر په هغه چارو کې د انسان د ژوند پورې ارتباط لري یا د طبیعت پورې ارتباط لري، په هغه برخه کې د زیاتره فکر کاوه چې تعقل مهم دی. نو کیدای شي دا مسله باعث شوي دا چې د نوي خدای معرفي کړي و دې باره کې هیڅ سند نشته دی. فقط یوه خبره و چې د سقراط په عقیده باندې د هر انسان کې د ننه یو قوت شته دی چې د ورته دایمون وایي، او دغه قوت انسان دې ته اړباسي چې مسایلو ته وګوري، ځان پې پوه کړي، ځان پې ورسوي. کېدای شي دا معاصرینو یې د یو نوي خدای په شکل باندې
تعبیر کړي. استاد منلی، په یونان کې په اتن کې د هغوی د خدایانو تعداد خو زیات و. فرضاً ښار به خدای درلود، په ښار په منځ کې به هرې سیمې هرې مینې ناحیه یو خدای درلود، او حتی هرې کورنۍ بیل خدای ګوټی درلود. نو چې یو کور او کورنۍ خدای ګوټی لري، ډېر امکان لري چې سقراط له خبرې همدغه تعبیر اخیستل سوی سي. د نو د یو شخص لپاره بیل خدای هم منلی و.
نو په دغه خاطر باندې د محاکمه کیږي. د اتن عدلي نظام په دې وخت کې داسې دی چې آزاد اتنی انسان په تعزیر نشي محکومېدلی، څوک زورولی نشي، څوک شکنجه کولی نشي. د هغه دپاره فقط دوه جزاوې شته، یا به جریمه کیږي یا به وژل کیږي.
ګمان کوم جلاوطني به هم و پکې.
جلاوطني هم پکې و. د جریمې ټاکنه هم د یو قضایي هیئت دخوانه کېدله. سقراط په محاکمه کې 501 کسه په قضایي هیئت کې شامل وو.
هغه جوري هیئت چې ورته نن سبا وایو،
او په دغو 501 کسو کې 201 اتیاو د محکومیت باندې رایه ورکړه. بیا دته اختیار ورکړ شو چې د خپل جزا په خپل وټاکي، آیا مرګ منی که جریمه منی، او که جریمه منی څومره جریمه منی. نو د اول د استدلال وکړه چې هغه خدمتونه چې ما د خار ته کړی دي، د هغې په مقابل کې زه حق لرم چې د ژوند تر پایه ما د خار خلک په یو ځای کې بند کړي او ډوډۍ راکړي. چې دا خبره خلکو د خپل عرف نه مخالف وګڼله، ځان پورې یو ډول ملنډې مبللې. بیا چې د جریمې خبره شوه، دته ویل چې څومره جریمه منې، ده ویل چې زه غریب سړی یم، پس نه لرم. او بالاخره سقراط دې ته اړیسته د 399 کال په پسرلی کې چې د زهر جام پسر راوړی او د دنیا لاړ شي.
استاد منلای د سقراط پیسې کې کومې خبرې چې تاسو وکړې او ما چې خپل لوستلې آیا ویلې سو چې د حکمت او فلسفې په تاریخ کې د بشر د فکر په تاریخ کې له د سره متعلقې دا دوه درې خبرې درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې دای د اخلاقو د فلسفې یو ډول بنسټګر دی، یعنی د اخلاقو باندې چې بیا بحثونه کیږي په فلسفه کې سره یو قسم د ترسیږي. بل دغه دی ډیالکټیک مفهوم چې تر ایګل پورې په نولسمه پیړۍ کې را رسیږي او مختلفو فلسفانو ډیالکټیک ته اهمیت ورکړی دی. او بل د معرفت بهترینه لاره ده چې مباحثه وسي او جدل وسي او بحث وسي، سوال او ځواب وسي. ډیالکټیک د روش په خاطر باندې د بشر د فکر په تاریخ کې د ډېر اوچت مقام لري. بل دا دی چې د اول ځل لپاره د معرفت لپاره یو نسبتا بشپړ تعقلي سیستم وړاندې کو، تعقلي میتود وړاندې کو. چون فلسفه په تعقل ولاړه ده، په استدلال ولاړه ده، نو دی یو قسم لومړنی فیلسوف هم بللی سو په دغو بنیادونو باندې. کولی سو چې په دغو خبرو کې د سقراط هغه تاریخي اهمیت را خلاصه کو.
په دې خبرو کې بیخي را خلاصه کولی شو او دغه دقیق خبرې دي. البته دا هم باید هیر نکو چې هیڅوک لومړی نه دی. سقراط لکه موږ ورته اشاره وکړله استادان درلودل، د هغوی نه ډېر څه زده کړي دي. سفسطیان عادي کسان نه وو، هغوی هم تعقل نه کار اخیسته، مګر دا هغوی د تعقل نه کار اخیستل یو ډول مغالطه پکې وه. اخلاقیات د دنه په خوا هم موجود وو، مګر د دغه ټول ته د سیستم بڼه ورکول که څه هم د خپل هیڅ لیکلی اثر نه دی پریښی، نو موږ نشو ویلی چې د ده منسجم فکر څه و. د ده فکر موږ ته د نورو د لارې رسېدلی دی، خو بیا هم دا خبره کولی شو چې دی د نوې فلسفې